واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خان يم. پام کړئ دې سات خبرونه ته. د برتانیا د کورونو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په دې هیواد کې د افغانانو د ځای پر ځای کېدو پروګرام د 2023 کال د جنوري په میاشت کې پیلېږي چې له مخې به 60,000 افغانان په برتانیا کې میشت شي. د برتانیا د کورونو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون د پنځشنبې په ورځ د وزارت په ویب سایټ کې خبر سوی راغلی، د افغانانو د ځای پر ځای کولو پروګرام چې د هیواد پیل کړی په نړۍ کې د خپل ډول تر ټولو هیله بخښونکی پروګرام دی. د برتانیې د کورونو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي هغه کسان چې د دې پروګرام د لارې برتانیې ته راځي، همغه شان جدي امنیتي څېړنې ترسره کیږي چې د نورو برابر شرایطو له مخې د هیواد ته مهاجرت کوي. د برتانیې حکومت د اګست د میاشتې د 15 نه تر 13 نیټې پورې د تخلیف په بیر کې څه باندې 15,000 افغانان د کابل د هوایي ډګر څخه پروتو کې وېستل، او د 60,000 کسان چې ټاکل شوي د افغانانو د ځای پر ځای کولو د پروګرام د لارې برتانیې ته ولاړ شي په دې 15,000 سربېره دي. برتانیا دغه اعلان په داسې حال کې کړی چې جرمني هم ویلي چې د افغانانو د ایستلو بهیر شتکوي. د جرمني د بارونو چارو نیوی وزیر انالینا باربروک پرون د پنځشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې له افغانستان څخه د زرګونو هغو افغانانو د ایستلو بهیر شتکوي چې د هیواد د پوز یا د حکومت سره په افغانستان کې کار کړی او یا په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. مېرمن باربروک وایي چې جرمني د افغانستان څخه څه باندې 15,000 کسانو د ایستلو ژمنه کړې ده، چله هم د دې هیواد د 150 شاتباو په ګډون په افغانستان کې پاتې دي. د جرمني د بارونو چارو وزیر زیاته کړي چې دا کسان هیر سوي نه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو بهرې ځواکونه وایي د عرب سمندر په شمالي برخه کې تقریبا 1400 کلاشنکوفونه او 2600 مرمۍ د کبلیمنی په یو کښته کې نیولې دي. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې د کښته 15 عمله د یمن اوسیدونکو دي او بیرته به خپل هیواد ته واستول شي. اعلامیه زیاتوي چې د امریکا بهرې ځواکونو دا کښتۍ په اوبو کې ځکه ډوبه کړي چې د هغوی پر وینا د سوداګرۍ کښتیو تګ راتګ ته خطر پېښوه. لویدیځ هیوادونه په ایران تور لګوي چې په یمن کې حوثي اغیانو ته وسلې قاچاقوي، خو ایران دا تورونه نه مني. د هند د پنجاب ایالت د لودیانا ښار د محکمې په ودانۍ کې په یوې زورورو چاودنې کې لږته لږه 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپي شوي دي. په ویډیوګانو او عکسونو کې چې په مطبوعاتو کې خپره شوي ښودل کیږي چې پولیسو د چاودنې د ځای څخه مړی او ټپیان باسي او د خلکو څخه غواړي چې د محکمې د ودانۍ څخه د ډیر ژر تر ژره ووزي. د پولیسو یو افسر چې د پیښې په ځای کې مطبوعاتو ته معلومات ورکول، په چاودنې کې د 2 کسانو د وژل کېدو او د 2 نورو ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې یا شخص د چاودنې د کولو ادعا نه کړي، خو دا چاودنه په داسې وخت کې کیږي چې په دې ایالت کې بل کال انتخاباتو لپاره جدي مبارزه روانې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي دا یو مثبت اقدام دی چې متحده ایالات ویلي چمتو دي چې په ختیځ اروپا کې د ناتو د پراخېدو د مخنیوي لپاره د روسیې په امنیتي غوښتنو خبري وکړي. ښاغلی پوتین د پنځشنبې پر ورځ دا خبري په داسې حال کې وکړلې چې د اوکرين په ختیځ برخه کې د روسیې د نظامي تحرکاتو پاکله غربي هیوادونو اندېښنه شولې او دا اندېښنې مخ په زیاتې دودي. ماسکاو تیرونی لویدیځ هیوادونو ته خپل امنیتي غوښتنې وسپارلې. یو غوښتنه دا و چې د ناتو په سازمان کې باید نو غړو ته غړیتوب ورنکړل شي او د پخوانی شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې باید متحده ایالات اډې جوړې نکړي. د امریکای چارواکو د معلوماتو مخې واشنگتن ویلي تیار دی چې د غشتونو پاکلا پر راتلونکو اونیو کې د روسیې سره خبرې اترې وکړي. اخوا بیا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل چې واشنگتن شایي په دې حق له د بل کال په پیل کې په ژنیو کې خبرې پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې د روسیې سره د جنوري په میاشت کې خبرو ته چمتو دي. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي چې شایي پراتونکو نه کې پیل شي. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي چې واشنگتن د دوارخیزو او نورو چلنونو د لارې د ماسکاو سره د ډیپلوماسۍ لپاره چمتووالی نیسي. د چارواکي ویلي چې شایي دا خبري د روان جنوري د میاشتې په سر کې پیل شي. خدای نه دی ویلي چې دواړه هیوادونه به په کوم موضوعاتو وژغیږي. د امریکا د حکومت د چارواکي ویلي چې ماسکاو یو شمیر موضوعات راپورته کړي او موږ په دې باور یو چې خبري پرې کولای شو. خو ځینې داسې موضوعات هم شته چې هغوی پوهیږي موږ به هیڅ کله پرې موافقه ونه کړو. کرملین په دې ټینګار کوي چې غربي هیوادونه او ناتو د روسیې سرحدونو ته ورنږدې کیږي، خو غربي هیوادونه بیا ویره لري چې ماسکاو شایي په اوکرين یرغل وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بارانو چارو وزارت وایي چې د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځمې پروس ناوخته د ناټو د عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره د اوکرين په سرحد کې د روسي د نظامی فعالیتونو د اندېښنې د شریکولو پاکله خبرې کړې دي. دواړو چارواکو په دې ټینګار کړی چې د ناټو متحدین د روسیې سره معنا لرونکي خبرو ته چمتو دي، خو د خپلو متحدینو دفاع ته هم ولاړ ده. په یونان کې د ترهګرۍ ضد چارواکو 40 کلن عراقی د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د لاس لرلو پر شک نیولې دي. چارواکو دا کس د پنجشنبې په ورځ نیولی، هغه یونان ته د سوریې د لارې ورغلی. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې ټاکل شوی نیول شوی شخص نن د جمعې په ورځ څارنوالۍ ته وړاندې سي. د یونان پولیس وایي لومړی دا شخص د همدې رواني دسمبر د میاشتې په اومه په دې تور نیول شوی چې یونان ته غیر قانوني کسان راوستل او هم په غیر قانوني توګه کسان د یونان څخه نورو هیوادونو ته وړل، خو هغه بیا د ځینو شرایطو له مخې خوشي شوی و. پولیس وایي د یونان ترهګرۍ ضد او استخباراتي چارواکو دا کس وروسته تر هغه د تحقیقاتو لپاره ونیوه چې په پټو سبڅو ویډیوګانو کې داسې ښودل کیږي چې هغه به د اسلامي دولت یا د داعش ډلې غړی وي. او د نایجیریا په شمال ختیځ کې د توغندۍ په برید کې 4 کسان وژل شوي دي. په نایجیریا کې چارواکي وایي 4 کسان د دې هیواد په شمال ختیځ کې د مادوګوري په ښار کې وژل شوي. دا کسان په داسې حال کې وژل شوي چې د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري د ښار ته ورغلی وو. امنیتي سرچینو ویلي چې په سیمه ایز وخت د سهار په 9 بجو د بوهاري د رسیدو نه 2 ساعته وړاندې په دې ښار کې 15 توغندۍ ورسوي. د اسرائیلي چارو یوې سرچینې د فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي چې د 4 کسانو مړی د یو کور څخه ایستلی دي چې یوه توغندۍ پرې لګېدلې وه. دې سرچینې ویل دي چې په دې برید کې ګڼ شمېر کسان ټپي سوي هم دي، خو کره شمېر نه ده معلومه. چارواکو دا نه دي ویلي چې دا برید چا کړی دی، خو د سیمې اوسیدونکي ملامتي د لویدیځ افریقا په ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش په څنګ اچوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. طالبانو اسلامي امارت چارواکو افغانستان کې د بشري مرستو او ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکا د مالی وزارت د خوا د بشري مرستو لپاره د نوو جوازونو د ورکولو د چهارشنبه د ورځې د پریکړو هرکلی کړي. په موکړی د اکرام شنواری دی رپورت ته.
د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه هرکلی کړي چې له مخې به بشري مرستو تاړو افغانان ته د مرستې د رسولو په چارو کې یو څه اسانتیا راشي. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وایي بلال کریمی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې افغانستان د یوې خوا لوګدي جګړې راوتلې او د بلې خوا د سختې وچکالۍ سره مخ دی، چې له امله په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي ستونزې خورا زیاتې شوې دي.
تاسوی دا او د افغانانو سره د مرستې په برخه کې ګامونه پورته کیږي، دا د تقدیر او د ستایلو وړ دي. تاسو پوهیږئ زموږ هیوادوال له یوې اوږدې جګړې سره وتلي دي او په عین زمان کې وچکالۍ هم ځپلې دي، نور اقتصادي ستونزې موجودې دي او د لوی تحول لامسته سوی. په دغه حساس وخت کې د لویو هیوادونو د ملګرو ملتونو واقعا هم بشري رسالت جوړېږي چې زموږ هیوادوالو سره په ټولو برخو کې رغنده مرستې وکړي تر څو یو سالم تغییر رامنځته شي. په مجموع کې دا ټول ګامونه چې زموږ هیوادوالو
د امریکا متحده ایالاتو د مالی وزارت د چهارشنبه په ورځ 3 عمومي نوي جوازونه صادر کړل تر څو په افغانستان کې بېوزلو هواړو کسانو ته د نورو مرستو په ګډون بشري مرستې برابرې شي. دا 3 نوي جوازونه د طالبانو په اسلامي امارت باندې د شتو بندیزونو د دوام سره سره د امریکا حکومت نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي ادارو ته په افغانستان کې خلکو سره د مرستې لپاره د فعالیت اجازه ورکړي. د امریکا د مالی وزارت د اعلامیې پر اساس هغه افغانان چې له افغانستان څخه بهر ژوند کوي هغوی هم اجازه لري چې خپل کورنیو ته نغدي پیسې ولیکي. د امریکا متحده ایالاتو مالی وزارت د روان میلادي کال تر سپتمبر په میاشت کې هم افغانستان ته د مرستې رسونې 2 عمومي جوازونه صادر کړي، چې د لومړي جواز پر اساس د امریکا حکومت غیر حکومتي ادارو او ملګرو ملتونو په ګډون مشخصې موسسې کولی شي د بندیزونو سره سره افغانانو ته د مرستې رسولو په اړه په خپلو کې همغږي او تعامل وکړي. همداشان د دوم جواز له مخې د ادارې افغانستان ته خوراکي مواد، درمل او نور مواد انتقالولی شي. امریکایي چارواکي ویلي چې د دغو جواز لیکونو صادرولو سره به د هغه پریکړه لیک په دې کول کې هم مرسته وشي چې ملګری ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د مرستو د برابرولو د پاره د چهارشنبې پروسه تصویب کړې ده. د ملګری ملتونو په دې پریکړه لیک کې افغانستان ته د مرستو رسولو د پاره د امریکا وړاندې شوې طرحه ومنل شوه، خو له ملګری ملتونو تضمین غوښتل شوی چې مرستې باړو کسانو سره کېږي او د طالبانو چارواکو ته به دا مرستې نه رسېږي. د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته له دغه هېواد سره بهرنۍ مرستې بندې شوې او د امریکا په ګډون په یو شمېر هېوادو کې د افغانستان بانک 9.5 میلیارده ډالر کنګل شوي، چې له امله دا هېواد د اقتصادي بحران سره مخ شوی دی. د چارو افغان کارپوهان دا دواړه پرېکړې افغانستان کې مرستو ته لاړو کسانو سره د مرستو د برابرولو په برخه کې مهمې ګڼي، خو چې د دواړو پرېکړو عملي کېدو کې ځینې نور اقداماتو د اړتیا یادونه هم شوې ده. د سیاسي چارو یو کارپوه طارق پرهادي وایي چې دغو پرېکړو څخه به په مختلفو برخو کې خلکو ته ګټه ورسېږي.
برای بانک ها هم یک وضاحت داده.
خاقلی پرهادی ویل بانکونو ته هم افغانستان سره د کار کولو په برخه کې یو وضاحت ورکړې، خو ویلی دي چې حکومت باید همکاري وکړي چې پیسې طالبانو اسلامي امارت مسؤلینو ته لاړې نه شي، او دوهمه ستونزه دا ده چې باید پیسې هم وسي چې افغانستان ته انتقال شي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه رضا قاسمي وایي چې په افغانستان کې بشري ناورین او د طالبانو اسلامي امارت سره د امریکا تعامل دوه هغه مسلې دي چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت تر فشار لاندې راوستي دي. خاقلی قاسمي ویل د امریکا د مالی وزارت دا اعلامیه دا هم څرګندوي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت څومره د سعودي عربستان او پاکستان سره همغږي لري. دا پریکړې د اسلامي هیوادو د همکارۍ د ټولنې د غونډې وروسته شوې دي. د سیاسي چارو دا کارپوه د روان بشري خراب وضعیت پراختیا ته په کتنې په دې باور دی چې د امریکا او د ملګرو ملتونو دا پریکړې به په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو سره ډېره مرسته ونه کړي، او ټینګار کوي چې په دې برخه کې نورو اقداماتو ته هم اړتیا شته.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د متحده ایالاتونو د مالی وزارت افغانستان کې بیوزلو او ضرورتمندو کسانو ته د نورو مرستو په ګډون د بشري مرستې برابرولو لپاره درې عمومي جوازونه صادر کړي. په موکړې دی رپورټ ته
پر طالبانو د بندیزونو سره سره د امریکا د مالی وزارت جوازونه او د ملګرو ملتونو قرارداد د امریکا حکومت نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت ولري او به وځلو خلکو ته بشری مرستې ورسوي.
د امریکا د خزانه وزارت نننی اعلان د اجازه هم ورکړه چې نه دولتي ادارې، نړیوال سازمانونه او د امریکا حکومت د افغانستان د خلکو سره مرستې او د هغو ملاتړ ته دوام ورکول یقیني کول شي. موږ دلته په دې اړه چې نور څه اقدامات کېدی شي مخکې هم یو څه خبرې کړې وې. دا جوازونه په سپتمبر کې د ورکړل شوو جوازونو سره مل دي. دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1978 نمبر قرارداد چې نن پاس شو سره مطابقت لري. د دې قرارداد موخه دا ده چې د افغانستان خلکو ته اړین مرسته ورسول شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه قرارداد چې پر طالبانو د بندیزونو د دوام سره سره افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو اجازه ورکوي تصویب کړو. امریکا وایي چې دوی به د افغانستان له خلکو څخه د ملاتړ په لار کې ټول هغه څه چې توانی لري ترسره کړي. خو د دوی لخوا طالبان خپل ژمنو عملي کولو ته مسؤل ګرځول به هم دوام وکړي.
The adoption of this resolution highlights
دغه قرارداد هغه خبره چې څنګه د ملګرو ملتونو بندیزونو پر رژیم کې داسې تغیرات راولل سي چې نړیوال امنیت ته د ګواښونو په وړاندې اقدامات وشي، خو د بشري بحران د ختمولو لپاره د حل لار ومندل سي په روښانه توګه په ګوته کوي.
د دې سره سره چې په کور دننه او په نړیواله کچه د ملګرو ملتونو قرارداد وستایل شو، خو په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر د افغانستان سره یوازې د بشري مرستو کول د حل لار نه ګڼي او له نړیوالو د ډېر څه کولو غوښتنه کوي.
نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره اړیکو ته دوام ورکړي، په فعاله توګه طالبانو ته لارښوونه وکړي، د حکومت د ټولو برخو په نورماله توګه د چلولو، د امنیت او ثبات د ساتلو او د ټولنیز بیارغونې او بیا ودانولو لپاره د طالبانو د منځمهالي حکومت سره مرسته وکړي.
ملګری ملتونه وایي چې دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 1.5 ملي او بین المللي سازمانونه د بشري مرستو په برخه کې په فعالیت بوخت دي. د ملګرو ملتونو چارواکو یاد قرارداد ستایلی، خو وایي چې په افغانستان کې بشري مرستې باید لا زیاتې شي.
موږ په عاجله توګه خپل کار زیاتولو ته اړتیا لرو. په 2023 کال کې به په افغانستان کې بشري مرستې د نړۍ د بل هر ځای په پرتله زیاتې وي. دا مرستې به 22 میلیونه انسانانو ته ورسیږي.
د دې سره سره چې د نړیوالې ټولنې او امریکا وروستنی اقدامات به افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لامل شي، خو نړیواله ټولنه او مرستندوی سازمانونه افغانستان کې د ژورېدونکو بشري ناورین په اړه خبرداري ورکوي.
روحانه توګه طالبان اوس افغانستان کنټرولوي. دوی د ځینو سترو ستونزو سره هم لاسو ګریوان دي. دوی پیسې نه لري. دوی یو داسې هیواد لري چې څومره چې سړی فکر کولی شي هغه مره بې وسته دی. دوی داسې خلک لري چې څومره سړی فکر کوي هغه مره محتاج دي.
په داسې حال کې چې طالبانو د ښځو او نورو بشري حقونو پر وړاندې د نرم چلند ښودلو هڅه کړې، خو نړیوالې ټولنې لا هم له طالبانو څخه بندیزونه نه دي لري کړي. تمه کیږي چې د امریکا لخوا ورکړل شوی دا نوی جوازونه او د ملګرو ملتونو اوسنۍ قرارداد به لږ تر لږه نړیوالو سره افغانستان ته د ژوند ژغورنې د مرستې په ورکولو کې مرسته
وکړي.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
افغانستان په شمال لویدیځ کې د سختې وچکالۍ دویم کال دی او زرګونه خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دا اقلیم د چارو ساينس پوهان وایي ک دا اقلیم بدلون هم داسې دوام وکړي د افغانستان په نورو سیمو کې هم ورته وچکالی اټکل شوې ده. او موکړې د رپورټ ده
د بادغیس ولایت دغه داګونه تل دغه ډول سپیره او تګیناول. اسمان مهربانه وو او د شاوخوا غرونو واوره به کړی کال ویل کېده او دغه سیمې سمسورولې. څه وشول چې د ځمکې لاندې اوبه وچې شوې دي او له پاسه د باران څاڅکي
چې بارندگی خوشاله ده. هغه دای مردم چې بګم اگر 5 ساعت شمال دی روان درته
قلای نو یو تاریخي سیمه ده چې لسلګونو کالو رئیس انسانان پکې اوسېدلې دي. خو په تیرو دوه کلونو کې زورګونه کورنۍ له خپل دغه ټاټوبي کډه کړې ده. یو شمیر گاونډي ایران ته اوښتي دي او نور ما قتی خیریه کمپونو کی اوسی
ما بسیار از خو ترکیه یاد میتم از سیندی بر پناه خدا دو سالگی بیشتر یا کمتر همیت یاد میتم تا همین سالهای آخری مثل برف و باران بسیار مشه زمستان و بهارا بسیار باران مشود و این چند سال مشه که مثلا خوش سالیم برف قطعی ور افتاده باران بسیار اندک حتی که میقدر نمیشه یک ظرف مازم نودان آب بگیریم و استفاده کنیم.
د قلاینه او د سنگ آتش د سیمی اوسیدون کی د سری میاشتی او سرسلیب پمرستو پای اوسم داسی پیکی ثبت شویدی چی یو مور یا وزوی پا بازار پلوری چی نور اولادونا جوندی وسادی
بوزه بازار ته غشته واشه خرڅه که دوری وګوره مال دغه بوزه خرڅه که خپل د نور کول په وچه ډوډۍ غاړي نسته به کم ځای کم ودغه ته مجبورې سو د مجبوری وخت د مجبوری نه چاري مو د چنکوي.
د طالبانو لخوا د بادغیس د والی ماوین وای د خلکو سره د مرستي هلي ځلی کوي خو د تیر حکومت څخه هیڅ ورته پات نه دي.
حکومت خپل چې دی یعنی هغه داس خاص ترتیب تر اوسه پر دی برابر نه دی برابر ځکه د سر څخه ورته پات نه او د تیر حکومت څخه شي په اقتصادي لحاظ شي نو ورته پات نو د مؤسسات لار مو کوشش کړی د زیات مؤسسات مدیر مجلسونو مو سره کړی چې د خلکو مشکلات تر واژه مدیر سره ویلي د خلکو مشکلات.
ساينس پوهانو د افغانستان په ګڼو سیمو کې د لا ډیری وچکالۍ د خطر زنګ دنګولې دی. شمیري خي چې په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان څوار لسلنه واورین کنګلونه وبسوي دي او د تیرې پیړۍ د وروستیو دوه لسیزو په پرتله وچکالۍ دوه برابره زیات شوی ده.
د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
په جنوبی افریقا کې د کرونا د نوې بڼې پیښه د کمیدو په حال کې دي. د روغتیاي چارو مختصین وایي چې دا نوې بڼه د پخوانیو په پرتله زر سرایت کوي. په موکړې د امریکا غږ دی رپورټ ته
په جنوبی افریقا کې د روغتیاي چارو متخصصین وایي چې په دې هیواد کې د کرونا د نوې بڼې او میکرون پیشي اوس د کمیدو په حال کې دي. دا نوې بڼه د لومړي ځل لپاره په جنوبی افریقا کې وموندل شوه او د نوې څپې دومره ډیر کسان ونیول چې ساری نه درلود. په جنوبی افریقا او نورو هیوادونو کې هم د روغتیاي چارو مسؤلین وایي چې د میکرون بڼه د پخوا په پرتله د خپرېدو له کبله ډیره چټکه ده، خو په روغتون کې ډیر لږ کسان د دې بڼې له کبله بستر شوي دي. په جنوبی افریقا کې د روغتیاي چارو مسؤلین وایي چې د نوې بڼې له کبله د ناروغانو شمیر مخ په کمېدو دی، او حتی په هغو ولسوالیو چې تېره اونۍ پکې د بڼې ډیر کسان ناروغه کړي وو اوس شمیر کم شوی دی. په ټولې جنوبی افریقا کې د سه شنبې په ورځ د 15,000 نه ډیر کسان په دې وایرس اخته شول. تېره اونۍ په همدغه ورځ شاوخوا 26,000 کسان په اومیکرون اخته شوي وو. د جنوبی افریقا د ساري ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشره ډاکټر میشل ګرومي په دې اړه وایي:
All indications are that we've seen the end of that we've surpassed the peak of infections in Gauteng. This is encouraging and quite optimistic in terms of the decreasing trends in cases.
ټولې نشي نشانه دادي چې موږ په ګوانټنګ کې چې په خوا په کې د اومیکرون نوی بڼه په لوړه کچه و مخ په کمیدو ده. کارکام متوکل سي د زموږ لپاره ښه او د خوشي خبر دی، خو بیا هم باید محتاط ووسو او دا په پام کې ولرو چې خلک د یو ځای نه بل ځای ته سفرونه کوي او شایي ځینو کسانو معاینات نه وکړي او یا د رخصتۍ له کبله ځین ځایونه تړل شوي وي، او دا هم وجه وي چې په نوي بڼه د اخته شوو کسانو شمیر کم شوی دی. د جنوبی افریقا دغه چارواکي وایي چې تیره میاشت په دې هیواد کې کوم کسان چې د کرونا په وایرس اخته شوي وو 15 په سولې کې د همدې نوي بڼه له کبله وو. سره دې چې د نوې بڼه د پخوانیو بڼو پر پرتله ژر سرعت کوي، خو د روغتیاي چارو مسؤلین او متخصصین وایي چې د نوې بڼه خلک په هغه اندازه په شدید توګه نه ناروغ کوي لکه مخکنیو بڼو چې کول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
د امریکا ولسمشر د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی دی. د وایرس ته اومیکرون بڼه چې ډیر ساري بلل کیږي د خلکو اندېښنې زیاتې کړي. په مخکړې دی رپورت ته
خاغلی بایدن ویلي د کرونا د اومیکرون ډول وایرس پر ضد به درې کارونه کوي. یودا چې حکومت با روختونونو سره مرستې زیاتوي، د امریکایانو لپاره به نیم میلیارډ ویډیا ټیسټونه برابروي او واکسین ته لاسرسی به اسانه وي. خاغلی بایدن په واکسین شوو خلکو غږ وکړو چې وار خطا نه کوي. خاغلی بایدن منلی چې سلویخت سلن امریکایان واکسین شوی نه دي او دا د ادارې لپاره یو چیلنج بللی دی.
The unvaccinated are responsible for their own choices.
چاچ واکسینه دای کړی د ځانونو ذمہوار دی. دوه دنه واکسین کیدلو فیصله ترشا په کیبل ټی وی او سوشل میډیا خبره شوی غلط معلومات دي. تاسو ته پته ده چې د شرکتونو او شخصیتونو په غلطو معلوماتو خبرولو پیسې ګټي او خپل پلویان وژني. دا سم کار نه دی، غیر اخلاقی کار دی. زه د ناسم معلوماتو په خوراوونکو غا کوم چې دا کار ودروي او اوسې ودروي.
پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ دا واکسین په پلوي د مبارزې ورسته ملګری دی. نوموړی ویلي چې درې واکسینی هم اخیستې دي. د هغه زینو پلویانو په دغه کار هغه په سیخنداګانی هم کړی دي.
کدای شي دا د هغو یو څو شیانو نه یوي چې هغه یعنی ښاغلی ټرمپ او زه پرې یو لبل سره اتفاق لرم.
خوناکیدین وای پدریم واکسین ټینګار نامناسب ښکاری ځکه چې پنړی کې اوس هم ډیرو لایو واکسین هم اخیستې نه ده. د یو کمپاین پناما د روغتیاي تګلارې یوې اداري خبرداري ورکړې دا امکان نه لري چې د کال تر اخیره به پنړی کې پاتې پسلو کې سلویخت کسان واکسین شي او دا چې پدې د لسو کالونو زیات مده تیرې دي چې په بیوزله هوادونو کې به د واکسین اخیستلو کچا دشتمنو هوادونو برابر شي.
We are absolutely not winning the
global څنګه چې اومیکرون ثابت کړه نو خای موږ د وبا پر ضد نړیواله جګړه نه ګټو. دلتا او لومړی وایرس وو خو دا چې موږ نړیوال مشرتابه او د هوادونو ترمنځ همکاري نه لرو په یو قام پورې تړلې تګلارې به ګټونه کړي.
ناکیدین پښتمنو هوادونو کې د اړمنو شیانو په ذخیره اندوزی هم نیوکی کوي. خو د امریکا ولسمشر بایدن د خوندي ساتلو سامان آلات او وینټیلیټرز د ذخیره کولو د فیصله دفاع وکړه او زیات اکړه چې پرختونونو کې د دغه آلاتو د کمی د مخنیوي لپاره دا یو اړمن ګام دی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا ژمنه کړې ده هغه څوک مسول ګڼي چې د امریکا او د دې د متحدینو د ګټو په خلاف رانسم ویئر ځای په ځای کوي. د دې لپاره چې دغه ژمنه ملاتړ چې د رانسم ویئر او د سیبر د پیښو مخالفت شوی د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو لپاره تر لسو میلیونو ډالرو پورې جایزه ورکوي چې په نتیجه کې د هر هغه کس هویت یا زیږی معلوم کړي چې د سودینو کې بي رانسموير په انتقالي منظم جنایي ګروپ کې موقف لري. برسیره پر دې دغه وزارت د داسې معلوماتو لپاره تر 500 میلیونو ډالرو پورې جایزه ورکوي چې په نتیجه کې په هر هغه هیواد کې هر هغه کس بندي او یا محکوم شي چې غواړي د سودینو کې بي رانسم ویئر په پیښه کې ګډون وکړي یا د برخې اخیستلو کوشش وکړي. د سودینو کې بي رانسم ویئر ان گروپ چې په ریویل هم شهرت لري د رانسموير د پیښې مسول هم چې د جی بی اس په خوړو باندې تاثیر کوي، په اصل کې استرالیا او امریکا ته کرهنیز تولیدات نه برابروي چې د خوړو په پروسس او رسولو کې د مهمې ګډوډۍ سبب کیږي. په سودینو کې بي کې کاسیا هم شامل ده، د آی ټی یو سمبالونکی شرکت ته چې شبکه غوښتنلیک او د بنیادی کارونو په زرګونو وړو کاروباریانو ته خدمتونه برابروي او د خدمت برابرول اداره کوي. دغه پیښه نه یوازې د کاسیا عملیات متاثره کوي، بلکې په درسته نړۍ کې د دې مشتریان هم متاثره کوي. دغه جایزې د بهرنیو چارو وزارت د انتقالي منظم او جنایي جایزو د پروګرام له مخې ورکول کیږي. دغه وزارت د فدرالي قانون د تطبیقولو د انډیوالانو سره په نږدې همکارۍ دغه پروګرام اداره کوي او د سایبري جنایت په شمول په نړیواله سطح انتقالي منظم جنایت لمنځه وړي. او د 1988 کال راپته خو د مخدره موادو د جایزو او د انتقالي منظم او جنايي جایزو د پروګرام لمخې څخه باندې 15 و انتقالي جنایتکاران او د مخدره موادو مهم قاچاقبران د عدالت منګول ته سپارل شوې دي. دغه وزارت تر دې نیټه پورې څخه باندې 115 میلیون ډالر جایزه ورکړې. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نت پرایس ویلې امریکا ژمنه کړې ده چې په درسته نړۍ کې د رانسموير ټول قربانیان د سایبر جنایت کارونو له استثمار نه ژغوري او موږ هغو هیوادونو ته سترګې په لارو چې د رانسموير جنایتکارو ته یې د پناه ورکړې ده د عدالت منګولو ته په دې لحاظ وسپارل شي چې د رانسموير په پیښو سره کاروبار او سازمانونه قربان شوي دي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غاښنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نام.